میگیریم. الله حافظ و نگهدار شما.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان یم چې د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته دا خبری مجله وړاندې کوم. په دې مجله کې به واورئ چې افغان حکومت وایي چې په پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. ننګرهار ته د ولسمشر د سفر په اړه هم جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان ملتیا مو وکړئ، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ لا مهم خبر اسره.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې له افغان ځواکونو سره همکاري کړې. د سولې ولسي حرکت چهارشنبه په لغمان کې لاریون کوي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه وشتي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې په بریا کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې محمد اشرف غنی نن ماپښین په غنیخیل ولسوالۍ کې د وینا پر مهال د غنیخیل، اچین، نازیانو او مومندري ولسوالیو له مشرانو سره په کتنه کې د داعش په ماتولو کې د دوی قدردانی وکړه. په وروستیو کلونو کې د ننګرهار څو ولسوالۍ د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده. افغان حکومت وایي افغان ځواکونه دلی چې د ځای په سنوالو په مرسته دغه افراطي ډله لګڼو ولسوالیو شاتګ ته مجبوره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي هیات په مشرۍ ننګرهار ته ناڅاپي سفر وکړ. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 15 اویا مخالف وسله وال وژل شوي. وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې شوي چې په نتیجه کې شل نور وسله وال ټپیان شوي او دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د افغان قواو د تلفاتو په اړه څنډې ویل سوي. د دولت کوم مخالف ډلې هم په دې اړه څنډې ویلي. د سولې ولسي حرکت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د لغمان ولایت په مرکز محترلام کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنوي ته وویل
د چهارشنبه په ورځ په دلته په لغمان کې په زرګونو کسان راغونډېږي او د جګړې په تشکیل اړخونه برداشت کوي چې نور اوربند وکړي، نور موږ مه وژنئ، نور تاسو مه تروژنئ.
د سولې ولسي حرکت پرون اعلان وکړ چې غړي لغمان ولایت ته رسیدلی دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمین په نتیجه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو کورولا ډوله موټر نیولی دی. د لوګر امنیه قمندان سمنوال محمد عبدالی نن ازادي راډیو ته وویل
دواره دا کورلا موټر چې مخکې زموږ کشفي ارګانونو اطلاع درلوده، تېره شپه پر یوولس بجې د تنګي واخجان په ساحه کې موږ د کمین سره مخامخ شوه چې په دې عکله یو نفر بالفعل چې خود یې انتحار کننده و موږ ورسره نیولی.
د لوګر امنیه قمندان زیاته کړه چې له نیول سوي کس څخه څېړنې پیل سوي چې نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د غزنی چارواکي بیا وایي چې نن تر غرمې مخکې د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ په ملا نوح بابا سیمه کې په یوه ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان مړه سوي. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه د کابل کندهار پر لار سوي خو نور جزئیات نه لري.
فعلاً بر ما از سقر از وقوعی به سر راپور داده شده، از جزئیاتش به ما تا لحظه راپور داده نشده.
په غزنی کې د سړکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله ډېرې وخت دغه ډول پیښې کیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټلویزیون خبریال رضوان رازی خوشی کړي. د کمیټې د دغه خبریال په وړاندې د هر ډول قانوني اقداماتو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. دغه خبریال په دې تورن دی چې په ټلویزیون رسنیو کې د پاکستاني چارواکو په باب لس پکوي ډکې تبصرې کولې. په نیویارک کې ډېره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي سټیفن بولتر پرون په ویلامه کې وویل چې په پاکستان یا بل ځای کې د نظریاتو او انتقادي څرګندونو شول رمنسی کړي. شغلی بولټر ویلی چې عدالت او د پاکستان اساسي قانون باید د رسنیو ازادي تضمین کړي او دا کار و هغه وخت کېدای شي چې رضوان رازی ژر تر ژره خوشی شي. رازی په داسال کې نیول کړي چې د رسنیو کارکونکو او فعالان د پاکستاني چارواکو له بي سابقه فشار سره مخامخ دي. په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو پالیسګونو فعالان او د چارواکو منتقد خبرلان نیول سوي، توقيف سوي او یا مجبور کړی سوي چې خپل خوندیتوب په خاطر له پاکستان څخه ووزي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتې دي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سرحد ته نږدې داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې په کنټرول کې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي چې نن سهار د دواړو لوریو ترمنځ سختې جګړې سوې دي. د دغه مرکز په حواله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو او توپچي ځواک هم د افراطي وسلولو پر سنګرونو اندښتونه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې مخکې د دوو اونیو لپاره قراري وه چې له کبله شاوخوا 20,000 ملکیان وتوانېدل چې له دې سیمې ووځي. او ترکیې د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت کورد ټبرو ځپنه وغندله او هغه یې د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصبی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1,000,000 زیات اوغوریان په لویدیځې سیمې شینجیان کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار کړ چې اوغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په چین کې نږدې 1,000,000 اوغوریان او نور ترک ټبري اقلیتونه په شینجیان ایالت کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي.
دا آزادی رادیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت شینوارو ولسوالۍ ته تللی او په هغه ولسوالۍ کې یوې لوی ولسي غونډې ته خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات له ننګرهار نه زموږ خبریال راکوي چې وروسته به واورو. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د ولسمشر ویان دا ولسمشر مانی ویان آرون چخان سوریو کابل ولایت ته د ولسی جرګې شمیر معترضو نوماندانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان اونیس پروګرامونه هم لرو. ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. ښاغلی غنی په شینوارو کې یو لوی ولسی غونډې ته هم وینا کړې ده. د چې ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی همدا اوس راسره د ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار د تلیفون په کرخه دی. شینوار صاحب ښاغلی خبرونې ته که درته ووایي چې غونډې ته ورغلی وې که څنګه ولسمشر په کومو مسایلو خبرې وکړي؟
مننه پرمن صاحب. یو خو دغه غونډې ته چې ډېره رسنۍ نه وي غوښتل شوې ټینګار په دې شوی چې باید مطبوعات دې غونډې ته رانه شي او هغه مواد چې د غونډې په جریان کې چې ولسمشر کومې ویناوې کوي هغه به د ولایت مقام د خوانه دوسر شریکېږي. هغه تماسونه چې موږ خپله د غونډو ګډونوالو سره درلودل او یا هم ولایتي ادارې سره درلود ولسمشر نن په اعلان شوي سفر د شینوارو لوی ولسوالۍ غنیخېلو ته لاړه او هلته وینا وکړه. په دغه وینا کې یو خو د خپل سفر موخه تشریح کړه چې د دې سفر څخه هدف دغه دی چې په شینوارو په دې شپږو ولسوالیو کې چې کله داعش رامنځته شو د دې سیمې خلکو قرباني ورکړل او د دې سیمې د خلکو د قربانۍ او د میړانې د ستاینې او مننې تر څنګ همدارنګه د امنیتي ځواکونو د مننې تر څنګ ځکه چې امنیتي ځواکونو قرباني ورکړل او داعش په بشپړه توګه باندې ته ختم کړ نو له دغې غونډې نه د یو دغه اعلان هم وکړ چې اوس په دغه سیمو کې داعش نشته او داعش بشپړ ډول باندې د ختم اعلان وکړ. بل په خپلو خبرو کې د سولې مسایل ته هم اشاره وکړه. ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دی د سولې لپاره هر ډول قرباني ته که په هغه کې د سر قرباني ووسی بیا دی هم تیار دی. ولی د چوکۍ په تړاو باندې وضاحت ورکړ چې د چوکۍ په اړه د ولس چوکۍ ده د ولسمشري او د پدې تړاو باندې هر ډول فیصله چې دغه ولس کوي. دا رنګ د مسکو د غونډې په تړاو باندې ځینې څرګندونې وکړلې. دی ویل چې موږ مسکو کې د سولې غونډه نه غواړو په کابې شریفي کې هغه ځای چې مقدس دی باید هلته د سولې خبرې شوې وای او هلته یې زه هر وخت تیار یم. همدارنګه د طالبانو د دفتر په تړاو هم خبرې وکړې که چېرته وسلوال طالبان د سولې د خبرو د مذاکرات لپاره د افغانستان په هر ګوټ کې دی وغواړي چې دفتر ورته ورکړي، دوی چې زه تیار یم چې دلته ورته دفتر مو ورکم او امنه.
بله شینوار صاحب، دا خبرې خو عمومیت ویل، د شینوارو خلکو ته په خپلو خبرو کې څه درلودل؟
د شینوارو لپاره د شینوارو خلکو خو ډېره زیاته تمه درلودل، ځکه له دې وړاندې هم دغه چې د ولسمشر سفر اعلان شوی و چې بیا وځنډېده د یو نامعلوم علت له امله، ولی خلک په تمه وو چې ولسمشر چې کله شینوار ته راځي دا چې شینوار ډېر زیات ځپل شوی دي، ځکه په جګړو کې د شینوار په دغه ولسوالیو کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې هغه کې څوک واوسیږي، ځکه اکثره ولسونه راکډه شوي دي د ښار نورو سیمو ته. نو دوی طبعا توقع ډېره زیاته وه، دا چې که څه هم دغه نننۍ غونډه عمومي غونډه وه، یعنې د نورو قومونو قومي مشران سپینګیري هم راغلي وو، خو صرف د غونډې ځای شینوار انتخاب کړي. اولته یوازنۍ وینا چې یوازنۍ مسله چې د قوم لپاره یو تعهد و یا ژمنه ورسره وکړل، هغه د کورونو جوړول وو. خو د غونډې په روسي برخه کې د ځوانانو هڅه کوله چې خپل هغه غږ چې له دې سوره وړاندې دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ بدرګه کړی و، غوښتل چې هغه خپل غږ تر ولسمشره ورسوي، کوم عکس العمل یا کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ. هماغه چې د غونډې په روسي برخه کې د محلي پولیسو د ځوانانو ترمنځ یو څه ګډوډي هم رامنځته شوله،
بیا ډېره زر پای ته ورسېده. پوښتنه هم هغه دا چې د دغه غونډې په اړه چې څه جزئیات ول تاسو حتی تر دغه ګډوډۍ پورې موږ سره شریک کړل، او دا اتمن په جریان کې تاسو پرېښودل شوي د سیمې د خلکو لخوا یا مثلا د محلي چارواکو لخوا، نو بیا په دغه غونډه کې د خبریالانو د نه ګډون وجه دا څه وه؟ مثلا تاسو د ولایتي ادارې پوښتنه ونه کړه چې په خبریالانو باندې ولې بندیز لګول شوی و چې دا غونډه پرېښودل
شوه؟ هغه ښکاره علت نه دی ښودلی چې ولې رسنۍ نه دي پرېښودل شوي، ولې یو موضوع چې دا د خلکو سره چې موږ وغږېدلو، د خلکو په فکر باندې چې کوم نظرونه موږ سره شریک کړي، ممکن د دې په خاطر باندې، ځکه تیر ځل چې ولسمشر کله سفر ننګرهار ته پلان کړ، ولته بیا سفر یې وځنډاوه، یوازینۍ وجه مو هم همدغه وه چې د شینوار ولسونو له دې وړاندې په وار وار د مرکزي ادارې نه غوښتنه کړې وه، چې ځکه د آز نه په ځینو خبرو شوو اعلامو کې دا ویل شوي وو چې څو ولسوالۍ په پام کې دي چې هغه ولایت چې څو سیمې چې هغه کې د شینوارو سیمه ده، چې دا شپږو ولسوالۍ دي، د مومنو سره یولس ولسوالۍ کېږي. نو دغه تمه د خلکو په ذهن کې وه، او هغه ظلم خلک داسې فکر کوي چې ممکن دغسې لکه دا څنګه چې نن کوم عکسالعمل د ځوانانو ښکاره شو، یا غوښتنه یې د محلي پولیسو د مخالفت سره مخ شو، یو ګډوډي رامنځته شو. نو دې په خاطر باندې چې ګډوډي رامنځته نه شي، دغه غونډه ډېره زیاته محدوده نیولې وه، او صرف هغه قومي مشران را دعوت کړي وو چې دوی او نوملړ له مخې هغه د مختلف قومونو استازولي وکړی شي، عمومي غونډه ووسي. نو فکر کوم چې د حکومت باندې پلان نه وو چې هغه د مشخص د شینوارو مسایلو په تړاو باندې دغه غونډه جوړه کړي، ولې هلته خلکو ته داسې یو انځور یې مخکې نه ورکړی وو چې ولسمشر شینوار ته چې راځي، نو په دې خاطر باندې چې دا سیمه ځپل شوې ده، د هغوی غوښتنې به اوري او هغوی د غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. نو د خلکو په فکر همدغه لامل کېدلی شي چې رسنۍ ته هم اجازه نه ورکړي
چې ورشي وغلطه ریپورټونه برابر کړي. ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال شمع محمود شینوار او چې له ننګرهار ولایت څخه هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست ویان او د جای ریاست پرستیال ویان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې پاکستان به د افغان سولې په اړه خپلې کړې ژمنې له کاغذ راوباسي او عملي بڼه به ورکړي. خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په اړه د پاکستان په لیدلوري او نقش کې بدلون راغلی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان له لوري د عملي ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملي اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي، یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی، او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملي اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي.
مثبت هم صورت بگیره.
د دې ترڅنګ د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نشو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي.
تا زمانی که ما وارد فاز گفتگو
دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانشي نو دا معنی لري چې له هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې.
هنوز تلاش ها متاسفانه انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشي کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینې همکارۍ په اړه شک کړی او پاکستان یې د تروریستانو ملاتړی او د افغانستان د نامنۍ لوی عامل بللی دی. که څه هم په وروستیو کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوه ګونې رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوه ګونې رول لوبوي. ومولیدل چې د طالبانو لپاره یې د لوبې یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوه ګونې لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو چې کوم خبرونه او راپورونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او ورچی هم ولولئ. کابل ولایت ته د ولسی جرګې شپږ مترز نمندانو د یو لاریون په ترڅ کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واډ کې د ملت قهر په نوم راټولېدنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د ځینو نمندانو څخه په بډو اخیستلو او تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو د موضوع د ردولو ترڅنګ له معترضو نمایندانو غواړي چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد او مدارک عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې د مظاهره کوونکو په شور سره پیلېږي. دغه معترض نوماندان د خپلو پلویانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر وړاندې د شعارونو په ورکولو سره د دغه کمیسیون مسؤلین په درغلیو او د رایو په پلورلو تورنوي او د کابل ولایت د رایو د باطلېدو او د دغه ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واډ کې د کمیسیون پریکړې او کړنې د ځان په وړاندې ظلم او بې عدالتي وبلله او د انتخاباتو کمیسیون یې په معاملګرۍ تورن کړ. دوه تنو معترضو نمایندانو زهره نوابی او عبید الله بارکزی په تیرا ازادي راډیو ته داسې ویل:
دا ټول خیانت دی. انتخابات او د رایو پلورل دی. موږ نه غواړو چې د کابل د خلکو په برخلیک لوبه وشي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
متاسفانه د انتخاباتو غل کمیسیون او کمیشنرانو 95% د خلکو رایې په تقلب او په ډالرو خرڅ کړي.
دوی د غشند عدالت د ټینګښت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د ازل غوښتنه هم وکړه او غوښه وکړه چې کای غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي. خو دا یوازې د کابل ولایت معترض نمایندان نه دي چې په لاریونې لاس پورې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د بډو پاخیستلو او فساد تورنوي، بلکې وړاندې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم دغه کمیسیون په مالی او اخلاقي فساد تورن کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دوی د عدالت د ټینګښت او شفافیت لپاره د خلکو رایې په څو واري وشمیرلې او هڅه یې کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل ناشونی بولي او وایي چې د کمیشنرانو عزل او بدلول د حل لار نه ده.
ښاغلی ابراهیمی د انتخاباتو په کمیسون د معترضو نوماندانو ادعاو او تورونو ته داسې ځواب وایي. دی وایي په هغه صورت کې چې د نوماندانو په ګډون زموږ هیوادوال مستند شکایت ولري، خپل شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او دغه شان خپل اسناد او مدارک دي عدلي، قضایي او استخباراتي بنسټونو ته هم وسپاري، سو د قانون له مخې له هغو کسانو سره چې په هر کچه وي قانوني چلند وشي. ښاغلی ابراهیمی وایي انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر وروستي بریده هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نوماندانو په حق کې عدالت ټینګ کړي. په کابل ولایت کې دغه معترضو نوماندانو په داسې حال کې په لاریون لاس پورې کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نږدې څلورو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه بهرنۍ موضوع. ترکیه د چین په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې څیړونکي ویلي وه چې د چین حکومت سلګونه زره ایغوران په تجمع کمپونو کې اچولی دي او په جبر په ټولنه کې د هغو د ادغام هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د فبروري په 9 نیټه د اویغور اقلیت پر وړاندې د چین د حکومت اقدامات وغندل او د پیکینګ چلند یې د بشریت لپاره شرم او ننګ وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي. اکسون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اړت سرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو راپور کې وویل په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول شوي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذبېدو لپاره بیا روزل کیږي. د چین حکومت دا ادعا رد کړې دي او وایي دا د تجمع کمپونه نه بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانشي او دا امکان ورته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. د چین اویغور قوم چې د وګړو ټول شمیر 15 میلیونه ته رسیږي له ډیرو کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې شکایتونه کړي دي. متحدو ایالاتو هم له اویغورانو سره خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توهتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د جنوري میاشتې په 13 نیټه وویل په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو وخت ته په پام سره نوبل جایزې ته د توهتی کاندیدول ډیر مناسب کار و.
او سمو ولایتونو ته مخه کوو. لومړی کندز ته او بیا خوست ته. د کندز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د کلیو د اقتصاد د پراختیا ملي پروګرام خپل کار او فعالیت په شمال ختیځ زون کې پیل کړي او د دې پروګرام هدف دا دی څو د کلیوالو اقتصادي وده ورکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په شمال ختیځ زون کې د کلیو د اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام خپل فعالیت پیل کړی. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د کلو د اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام په لومړي ګام کې د کندز مرکز اړوند سیمو او د علي آباد په ولسوالیو کې پلي کیږي او بیا وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کیږي او د 15 کالو لپاره به ادامه ولري. د دې ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان په دې اړه وویل،
په دې پروګرام کې هغه کلیوالي مهارتونه او انانوي وړتیاوې د کلیوالي صنعتونو ته پکې وده ورکول کیږي او تولیدي او اقتصادي کلي رامنځته کیږي. د بازار په اقتصاد د اتکا سره سره دا چې د هیواد 50% خلک په قریو کې اوسیږي، هڅه کیږي چې کلي مو تولیدي کلي شي او د محلي اقتصاد تقویه شي.
په ورته وخت کې په کندز کې د کلو د اقتصاد پیاوړتیا د ملي پروګرام مسول عبدالوکیل احساس وایي چې په دې پروګرام کې د میرمنو لپاره 80% ونډه او د نارینهو لپاره 40% ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا برنامه چې دا یو اقتصادي او ملي برنامه ده. د برنامې مدت چې دا 15 کاله ده. اجزا د دې برنامې چې څلور اجزاوې لري، لومړی اجزا نه هغوی د برنامې د انکشاف نه موږ خبرو، برنامې سره آشنایي پیدا کړي، د هغې نه وروسته موږ د هغوی په کلو کې غواړو چې د سپما ګروپونه جوړ کړو، هغوی ته د قرضو یا د قرضو اخیستلو، د قرض ورکولو او د پیسو د ساتلو دوی ته سیستمونه او دوی ته ګروپونه جوړ کړو.
له دې سره سم په کندز کې د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر د کلو د اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام د کلیوالو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره ډیر ګټور پروګرام بولی.
برنامه بسیار موثری است، مخصوصا که در سطح روستاها کار میکنن خانواده ها.
د دې برنامه لاره به کلیوالو ته د کار بوختیا برابر شي او په ځانګړي توګه د میرمنو لپاره، ځکه میرمنو دغه شان پروګرام ته ډیره اړتیا درلوده او له کبله باید د میرمنو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. بلخوا د کندز ولی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې په دې ملي پروګرام کې د میرمنو لپاره 80% ونډه په پام کې نیول شوې ترڅو میرمنې اقتصادي خپلواکۍ ته لاسرسی پیدا کړي.
موږ تاسو په ولایت کې په مختلفو برخو کې زیاتې اړتیاوې لرو، په خاص توګه د ښځو چارو ریاست او د ښځو د فعالینو همیش په همدا تقاضا و چې د خوندو ونډه په ځینو برنامو کې ډېره مهمه ده. نن چې زه ګورم 80% د خوندو ونډه ده، 40% د وړو ونډه ده، چې دا ډېر د قدر ځای دی او د ښه پرمختګ
د چارواکو په وینا چې د دې ملي پروګرام له لارې به په کلیوالو سیمو کې د کلیوالو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف بیلابیلې لکه د کرنې، لاسي صنایع، غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، ګلدوزۍ، دوکانداری او د مالدارۍ پروژې پیل شي ترڅو کلیوال ځان بسینې ته ورسیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
او اوس هم خوست ازو په خوست کې مدني فعالان او نورې ښځې وایي چې په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعال آزادۍ راډیو ته وویل،
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړه شوې وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس کاریږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي او داسې چې ماشومان یو ځای نه بل ځای ته فکر نه وي، د میندو یا خویندې چې وي ځي یا ساتري کوي د هماغه پیاده رو یا بل ځای کې، نو بې درکې کېږي، ورکې کېږي او داسې خوندي ځای نشته دی چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه ښځې تر ټولو زیات له ستونزو سره مخامخ کېږي چې له ولسوالۍ ښار ته راځي. د یعقوبۍ او صبري ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي.
دلته 23 دور دلته دی چې دلته کینی او په د پیاده او بال د بلک هیڅ ځای نشته چې دلته دی په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کی یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه د ستونزې چې دا حل شي.
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د ښځو په نوم څو کاله مخکې جوړ شوی پارک شته، خو د ښار له ټولو برخو نه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د ښار په مختلفو ځایونو کې د ښځو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړې دپاره نږدې زنانه او دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي، خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بېله کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي یقنه بېدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانونه انتظارګاه وي جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې د همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې کیدونکې دي. قدرمنو اوریدونکو، په 3:30 بجو کې د ازادي رادیو له همکار صالح محمد صالح څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د